مشال راډیو دا مهال په خبر کې د غرمې دولس او په کابل کې یولس نیمې بجې دي. دا مشال راډیو په دې خبرې ساتي موږ ګل ایاز او پامیر ساحل هر کلی کاو په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم د خبرو خو اول خبرونه ویان پامیر ساحل. نن سهار وختي په کابل کې په موټر بمی بریت کې د ژوبلو شویو شمیر څلور سوه ته رسېدلی دی. په خیبر پختونخوا کې د یوه پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د افسرانو په ګډون دولس پوځیان وژل شوي او اسلامي دولت ډلې د سعودي عرب پر جومات د ځانمرګي بریت پړه منلي. بشپړ خبرونه نن سهار وختي په کابل کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي مشال راډیو ته ویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکي وګړي دي. رحیمي زیاته کړه چې په پیښه کې د پوځي اډې د احاطې دیوال نړېدلی دی. چارواکي وایي د ژوبلو شویو شمیر څلور سوه ته رسېدلی چې پکې ښځې او ماشومان شامل دي. دا چاودنه په داسې مهال شوې د سهار وختي د پیشلمي مهال چې زیاتره خلک اودول. د سیمې اوسېدونکي وایي چاودنه دومره زورونه وه چې تر لرې لرې واورېدل شو او د کورونو شیشې یې ماتې کړې. په سمدستي ډول د برید پړه چانه ده منلې. د خیبر پختونخوا په مانسیره کې د یوه پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې دولس پوځیان وژل شوي چې کې افسران هم شامل دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط بیګا مشال راډیو ته ویل هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په موخه له راولپنډۍ څخه ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. د ده په خبره په وژل شویو کې د پاکستان پوځ میجران او پوځي ډاکتران شامل دي. دا زیاتوي چې هلیکاپټر ظاهرا د خراب موسم او تخنیکي ستونزو له کبله پرېوتی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې سمدستي پلټنو امر کړی. هلته د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د وژل شویو شمیر ولس ته رسېدلی. په سیمه کې یوه پولیس چارواکي رسنیو ته ویلي په پیښه کې دولس پوځیان او د هلیکاپټر د عملی پنځه غړي وژل شوي دي. د زابل والي ویاند ګل اسلام سیال تېره ورځ مشال راډیو ته ویل پیښه د شینکۍ او نوبهار ولسوالیو په منځ کې د سپینې ډبرې په کلي کې شوې. یوه بل پولیس چارواکي د نوم نه ښودو په شرط د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي هلیکاپټر د تخنیکي ستونزو له کبله پرېوتی. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او خبرونه اورئ. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې څلور مشکوکه وسلوال وژل شوي. امنیتي او استخباراتي چارواکو تېره شپه د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل بیگانه برید د تخیلو په لوړې منډۍ سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي وسلوال بهرنیان دي. دوی زیاتوي ډرون الوتکې د حقاني شبکې وسلوالو یو مرکز په نښه کړ. دا د روان کال پر مهال په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو لسم برید و. د پښتنو د آگاهۍ غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بیلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان کړی. د دې سازمان مشر شکیل وحید الله خان تیره ورځ په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل برېښنا په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي نو دوی ته دې ارزانه ورکړل شي.
مونږ پریس کانفرنس وکړو د دینه بعد به مونږ چې څونه سیاسي لیډرشپ ته هغوی سره په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په اسمبلو کې په دې باندې خبره روچته کوي او خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ داري چې مونږ په عدالت ته ځو. کمپیوټر چې دوی لګي دا به سټیک او هم کم از کم مونږ ترې ارزانه بجلی راکړي چې ځکه چې بجلی زموږ خپله ده.
خبری غونډې ته د وینا پر مهال ګډونوالو د تحریک غړو وویل حکومت د بجلی په بیلونو کې پر دوی مالیه یا ټیکسونه لګولی دي چې دوی یې نشي ورکولی. د پاکستان حکومت د پښتنو آگاهۍ تحریک د غړو او مشرانو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو حکومتي کمیشن وایي د پاکستان وزیر اعظم لا د کمیشن سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې. د کمیشن غړي مسرت قدیم تېره ورځ مشال راډیو ته ویل د خیبر پښتونخوا گورنر البته په قبایلي سیمو کې پر ځنو وړو اصلاحاتو لکه د شناختي کارډونو او پاسپورټونو ورکولو او د قبایلي سیمو پوهنتون جوړولو کار پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د آئیني او سیاسي حیثیت فیصله به د هغو سیمو ولس کوي. د اصلاحاتو کمیشن درې میاشتې مخکې په خپل یوه رپورټ کې سپارښتنې د پاکستان وفاقي حکومت ته سپارلې. خو د مسلم لیگ قافی و مشر اجمل وزیر مشال راډیو ته د اصلاحاتو کمیشن د قبایلی سیمو مهم مسلې په پام کې نه دي نیولې. افغان چارواکي ادعا کوي چې په فاریاب کې شاوخوا یو سل څلوېښت وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي نقیب الله فائق بیګا مشال راډیو ته ویل تېره ورځ په المار ولسوالۍ کې د امین بیګ په نوم یو وسلوال قومندان سره د شاوخوا سلو پلویانو له ملي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شو. نوموړی وایي تر دې مخکې پر چار شنبه یا شروع په پښتونکوټ ولسوالۍ کې څلوېښت وسلوال حکومت ته تسلیم شول. د فاریاب ولایتي شورا هم د دې کسانو د تسلیمۍ خبر پخلی کوي خو وسلوالو لا څه نه دي ویلي. اسلامی دولت ډلې په سعودي عرب کې پر جمعه پرونی ځانمرګي برید پړه منلې ده. هیواد په جنوب غرب کې په دې حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. اسلامی دولت ډلې لخوا پر ټولنیزو رسنیو په خپور شوي بیان کې ویل شوي ځانمرګي بریدګر یمن ته نږدې د سعودي عرب په عسير ولایت کې د ځانګړو ځواکونو فوجي کیمپ ته ننوت او حمله یې وکړه. بیان دانه در روښانه کړه چې حمله پر جمعه شوې. حمله 13 ورځ د ماسپخین لمونځ پر مهال وشوه. دولتی رسنیو اول خبر ورکړ چې په برید کې 18 کسان وژل شوي. خود کورنیو چارو وزارت وروسته وویل د وژل شویو شمیر 15 دی. او وروستی خبر دا چې ازادي راډیو د 2014 زیږیز یا 1493 لمریز کال لپاره د خوست جواز خان ته د کال غوره شخصیت انعام ورکړی دی. نوموړی هغه کس دی چې د تیر کال د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال یې ماشومه لور مړه شوې وه. خو ده د هغې مړینه د دې لپاره پټه وساتله چې خپلوان او کلیوال یې د ووټ یا رایې له ورکولو پاتې نشي. تېره ورځ په کابل کې غونډې ته د وینا پر مهال د ازادي راډیو مشر هاشم مومند د ډیموکراټیک فرهنګ لپاره د جواز خان کردار ستاینه وکړه.
جواز خان داسې یو شخصیت دی چې د ډیموکراسۍ د فرهنګ د خپرولو په لاره کې په یو بېساري اقدام لاس پورې کړی. ازادي راډیو هغه کسان د کابل د شخصیت په توګه غوره کړی چې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا، د قانون د حاکمیت او د بشري حقونو د تقویې په لاره کې د پام وړ خدمتونه کوي.
ازادي راډیو کال غوره شخصیت لمانځغړی ته ګڼ حکومتي چارواکي، خبریالان، سیاسي پوهان او فرهنګیان ورغلي وو. دا د مشال راډیو د اوسمهال خبرونه. رابعه اکرم خان د کرنسوي آثارو لبی او د موسم له حال سره.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي او په 103 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.75 روپۍ او 50 پیسې او په 101.75 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 101 روپۍ او 50 پیسې او په 101 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي او په 20 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپۍ او 50 پیسې او په 28 پیولس پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او 3 شپېته پیسې او په یو روپۍ او 6 شپېته پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې به اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 او کم نه کم 1.1، بنو کې 1.3 او 6.2 او په کوټه کې 6.2 او 1.2 وي.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم دراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. په کابل کې په موټر بمی چاودنه کې 8 کسان وژل شوي، ګڼ ژوبل. د پاکستان فوجي هلیکاپټر په پیښه کې 12 فوجیان وژل شوي.
بالکل 12 کسان میجر ڈاکٹران نورو ٹیکنیشین وغیرہ پائلٹ ہو.
شمالی وزیرستان کے ڈرون برت سلور مشکوک وسلوال بوجل شوی. دا قبائلی سیمو سیاسی اتحاد دا هغو سیمو دا مسلو حوارے لپارا کابینہ جوڑا کڑی دا.
زمون جن پا ہم سوکال شی زمون آواز بادلتنو تورسی منتبا انصاف ملو شی جو اسنا ملاوی گی.
د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته اوس د افغان طالبانو او پاکستان طالبانو تعلق څه دی؟
اوس ملا عمر مړ شو نو د پاکستانی طالبانو او د افغان طالبانو ترمنځ تړون ختم شو.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسه. درنو دونکو تاسو د مشال راډیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږ سنګ. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن سهار وختي په کابل کې په یو موټر بمی چاودنه کې لک تر لګه 8 ولسی وګړي وژل شوي او له 300 نه زیات ژوبل دي. د دې پیښې تازه حال به له کابل د مشال راډیو خبريال نسیم شفق نقلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دي. نسیم شفق ستړي مشي
کور ودان سلام وړاندې کوم تاسو او د مشال راډیو ټولو اوریدونکو ته.
ډیره مننه نسیم شفق. کدار ته وای چې د نن سهار په کابل کې کوم موټر بمی چاودنه شوې ده، ډیر زیات خلکو ته مرګ ژوبله اوختي ده، که په دې اړه سره تازه تفصیلات شریک کړئ.
نو تازه تفصیلات خدای دی چې د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویان وایي چې په دغه پیښه کې سلور سوا تنا تپیان شوی دی او وو جسد وو مڑی هم روختون ته انتقال شوی دی. په عین حال کې د کابل د امنی قماندان چکم دی هغه بیا وایي چې په دغه پیښه کې 8 تنه وژل شوی خو ممکن د تلفات او شمیر له دې څخه هم زیات شي. دغه پیښه تیر شپه یوه بجه د کابل ښار د اتمې امنیتی حوزې د سیاسنګ په سیمه کې وشوه او دا موټر بم او د لارې موټر په واسطه دغه چاودنه وشوه چې ډیره زوروره چاودنه هم وه او په سیمه کې ډیر مارکیټونه چې کوم دي کورونه چې کوم دي دا یې هم ډیر ړنګ کړي او تخریب کړي او حتی تر یو کیلومتر او دوه یا درې کیلومتر پورې د ودانیو کومې هنداري او شیشې چې دي هغه یې هم ټولې ماتې کړي دي. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی خو تر دې وړاندې افغان طالبانو ډیر کله ویلي چې دغه ډول چاودنو مسؤلیت هغوی منلی دی. نو وګورو چې دې مسؤلیت څوک مني.
افغان حکومت او چارواکي اوس تر اوسه پورې چې کوم معلومات راغون کړي دي ابتدایي معلومات تر مخه هغوی څه وایي؟
نو هغوی وایي چې هدف د دې په سیمه کې کوم چې د دفاع وزارت د کشف یا د استخباراتو هغه اداره ده یعنی یو په مجموع کې یو پوځي قطعه ده هغه هدف خو هغه ته وزیان نه دی اوښتی او په هغه کې چاته تا یو دیوال سره ډېر کم غوندې زوبل شوی دی یا ړنګ شوی دی هلته وایي چې څوک نه دي زوبل شوي او ټول تلفات چې دي که مړي دي او که زخمیان دي دا ټول ملکي وګړي دي او تر ډېره هغه کسان دي چې هغوی د شپې هلته کار کوي یو کوم موټر چې له پاکستان څخه ساختماني مواد لکه سمټ او داسې نور راوړي اولته هغه دوکانونو او مارکیټونو کې ځای په ځای کوي هلته کاریګرو او موټر چلوونکو.
ډیره مننه د تفصیلاتونه درنو اوریدونکو له کابل د مشال رادیو خبریال نسیم شفق چې د نن سهار بمی چاودنی حال یې راکو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په کابل کې چاودنه په داسې حال کې شوې چې د وسلوالو طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې وروسته د دغه غورځنګ د نوي مشر ټاکنې پر سر اختلافات رامنځته شوي دي. زموږ همکار پامیر ساحل د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی سره پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د کابل برید په وسلواله ډله کې د اختلافاتو ښکارندو یکوي او که څنګه. نوموړي په جواب کې وایي
کله چې د ملا عمر مرګ خپور شو خبرې نو د سویل کېدو چې د طالبانو په لیکو کې ډول بې ثباتي یا ګډوډي او بې ثباتي رامنځته شوې ده دا یقیني هم ده چې په رهبرۍ او مشرتوب کې هم ستونزې وجود لري. د دې مخنیوي لپاره طالب چارواکو او همدارنګه د حقاني شبکې چې ویل کېږي خپله حقاني عمل ده نو دوی لازمه ګڼي زه فکر کوم یا دا یو پلان تکتیکي حرکت کړي چې په نمایشي یا د شو په شکل ځینې حرکات په ډېر سرعت سره ترلاسه دي ونیسي او تر څو خپلو ملګرو ته دا ور ثابته کړي چې موږ لا هم ژوندي یو او د جګړې صحنې ته ځو د افغانستان خلکو ته دا پیغام ورکړي چې موږ برابر وځل شوی ده خو موږ بیا هم خپل اقدامات پورې لاس پورې کوو.
محترم استاد د لوګر د پیښې پړه هم پرون وسلوالو منله کندار پیښې پړه هم منلې د دغه پیښې د کابل په پیښې پړه تر اوسه څه نه دی ویلي. کله چې ملا اختر منصور خپل ځان مشر اعلان کړ او ویل چې زه د سولې خبرو ته نه کینم او بیا اختلافات هم اوس موجود دي مختلف کسانو استفاګانې ورکړې د طالبانو نه پریکون اعلان کړ د احتجاج په توګه هم لغونډو وتلې دي دغه اختلافات او د ملا منصور دا خبره چې زه سولې خبرې نه کوم جهاد د دوی په وینا جهاد برواني تاسو دا ښکاری چې یو ډول مشروعیت ځان ته ورکول غواړي او دا خودل غواړي چې په افغانستان کې جنگ ته دوام ورکوم او زه اصل کې مشر يم د طالبانو.
دا خبره دی یو خبر دا چې ملا منصور له خپل ځغه څرګندول سره یو مسله دا ثابت کوي چې غواړي وایي چې زه هغه مشر يم چې د خپل خواني مشر په پال ګام دم او د غشوار دا او سره غو جګړه کوي چې تر غو بهرني پوځان په افغانستان کې وشي. دومره خبر دا ده چې په خپل دغه حرکت باندې یو ډول غواړي چې نوې امتیازات ترلاسه کړي یا نوې خبرې رامنځته کړي چې بیا دا فکر کوم دی چې خپل خبر باید نه وي د نوې امتیازات غوښتن دا دی هغو چارواکو چې دوی شاته ولاړ دي یعنې د آی اس آی خبرې دي چې د دې له خولې نه کېږي.
او استاد د افغانستان حکومت غبرګون د افغانستان حکومت عکس العمل د دغه پیښو پر وړاندې تاسو ته څنګه ښکاری؟ کمزور نه دی افغان حکومت پکې؟
نه پاس پانه چې د افغان حکومت عکس العمل هڅه چې ایجابي د ملا عمر له مرګ نه ډیر وروسته ډیر محتاطانه حرکت کوي. د افغان حکومت دا په کار و چې اولینه پښتنه د خپل انصار ګاونډي څو سره ښاری چې مری پاکستان نه وکړي چې د ملا عمر خو په پاکستان کې وژل شو اوس ملا منصور نه اټی پاکستان کې دي د ملا منصور سره د مخالفت ټول مسائل په کوټه او پېښورو نور خارو کې کیږي. نو دا باید پاکستان ومني چې په 14 کلو کې ټول هغه جګړې چې په افغانستان کې شوي او حتی په خپله پاکستان کې شوي د هایسای او د پوځیان د کړې له خوا.
له په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی چې د مشال اړیو همکار په امیر ساحل سره د کابل او په عمومي ډول د افغانستان په امنیتي صورتحال مرکه کوله.
دا مشال ریډیو دا.
درنو اردوونکو، د خیبر پختونخوا په مانسيري کې د یوې د یو فوزي هليكاپټر پریوتو په پیخه کې د افسرانو په ګډون 12 پاکستانی فوزیان وژل شو دي. امنیتي چارواکي وايي هليكاپټر تیر مازیګر د تیبي مرستو په مخه ل راولپنډي څخه ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیخې ښکار شو. تفصيل د ریاض مساخیل پر رپورت کې.
د زیارت پروز ماخام د خیبر پختونخوا مانسيري سیمه کې را پریوتی هليكاپټر امدادي هلزلې سرته رسیدلی او د ټولو 12 کسانو مړی موندل شوی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د مانسيري پولیسو مشر یا ډي پي او نجيب الرحمن اوه پیخه د خراب موسم په وجه را مخته شوی دا او ټول 12 مړی د ابتاباد پوزي روختون یا سي ام اچ تر سول شوی دی. د وینا وا دی وی 12 مړی مونده شوی دی او دا ټول سي ام اچ ابتاباد ته لیږل شوی دی. دا ټول کسان په هليكاپټر کې سوار وو. د هليكاپټر را پریوتو په وجه پزمکه سره نقصان نه دی شوی ځکه چې دا غریزه علاقه ده او د آبادین لری ده. په ظاهره د پیښې وجه د موسم خرابې ښکاری. دا یو غیر معمولی الوتو او په عام توګه په دې علاقه کې ډېر وریز او لړوي. د ابتدایي معلوماتو تر مخه هليكاپټر ښکته وو او دا په لړ کې اونخته نو دې ناڅاپه ګس اړخته تاو شو او د هغې رستوره پریوتو. په داسې حال کې چې درې میاشتې وړاندې هم د پوز یو ایم آی 17 هليكاپټر د ګلګت بلتستان په نلتر سیمه کې را پریوته وو چې لوجه یې د ځینې ملکونو سفیران او د ځینې سفیرانو کور ودانې مړې شوې وې او د هغې رستو پرون د یو بل ایم آی 17 هليكاپټر پیښه کېدل د انجینرانو یا پیلټانو کمزوري ښایي یا که هليكاپټرو کې څه مسله ده. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان فضايي ځواکونو د یو پخوانی افسر ایئر کوموډور ریټایر جمال حسین نه تپوسو کو نو دوی دی وی ز فکر نه کوم چې روزنه کې بس خرابي وي. خنړی کې ایم آی 17 هليكاپټر ډېر زیات استعماليږي نو ځکه د دې درا پریوتو پیښې هم زیات کیږي. نو یوازې د پیښو شمیرې سره اندازې لګول نه دی پکار بلکې دا قتل ضروری ده چې دا څومره الوزی او څومره را پریوزی. د یادونه ده چې پرون د زیارت پر ورځ را پریوتی هليكاپټر کې د پاکستان آرمی میډیکل کور ډاکټران پایلټان او نورې عملې په ګډون 12 تنه عمل شوې دي. د کسانو کې د هليكاپټر پایلټ میجر مزمل، مرستیال پایلټ میجر همایون، ډاکټر میجر شهزاد، ډاکټر میجر عاطف، ډاکټر میجر عثمان، حوالدار منیر عباسی، فلایټ انجینیر حوالدار آصف، نایک عامر سعید، نایک مقبول، سپاهی رحمت الله، سپاهی وقار او نرسنګ اسسټنټ امان الله شامل دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اردوونکو، د منسيري د هليكاپټر د پیخې حال تاسو واوریدو. وزو شمالي وزیرستان تر چرته چې په دغه سیمه کې د بي پايلټ امریکایي الوتکې په بریټ کې سلور مشکوک وسلوال وژل شوې دي. امنیتي چارواکو مشال اډو ته ویل بیګاني بریټ د تخیلو په لوړې منډي سیمه کې شوې چې په کې وژل شوې وسلوال بهرنیان دي. دوی وايي ډرون الوتکې د وسلوالو یو مرکز هم په نخښه کړی دی. تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورٹ کې.
چارواکی وای وژل شوی سلور وړه غیر ملکی وسلوال دی. استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ډرون جازونو شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل لوړه منډي سره د حقانی شبکې وسلوالو مرکز پنخه کړي. دوه میزایل یې پر داغلي دي. د تاخیل وړه منډي د شمالي وزیرستان سرخار میرانشانه تقریبا 50 کیلومتره لویدیس کې ده او تحصیل د تاخیل او شوال د شمالي وزیرستان هغه تحصیلونه دي چې د امریکایي ډرون جازونو زیات بریدونه شوي. شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو وروسته هم ټول ډرون بریدونه د تاخیل او شوال ډیورنډ کرخته نږدې شوي. چرته چې ځایي خلک د عملیاتو وروسته هم میشته دي او میرعلي میرانشاه کې د فوز کنټرول نه پس ویل شي چې وسلوال هم د غلطه غرایزو سیمو ته منتقل شوي. امریکایي بي پایلوټ الوتکو لخوا روان 2015 کال کې دغه لسم برید وو. دغه لس بریدونو کې یو په سویلی وزیرستان او نه شمالی وزیرستان د تاخیل او شاوال غرایز سیمو کې شوی دی. شمالی وزیرستان کې روان 2015 کال اولانې ډرون برید هم د تاخیل تحصیل یا د سیمه لوړه منډی کې د جنوري په 14 نیټه شوی و چې پکې شپږ مشکوکا وسلوال وژلی شوی ول. قبایلي سیمو کې د وسلوالو ځالې منځه وړلو لپاره ډرون بریدونه له کال 2014 څخه پیل شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو، د پښتنو د آگاهی غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بلونو پر ضد د هلو ځلو اعلان کړی دی. د دې سازمان مشر شکیل وحید الله خان تیره ورځ په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل چې دوی به له سیاسي ګوندونو سره رابطه کوي او د برېښنا نوي مالیو یا ټیکسونو پر ضد به عدالت ته هم ځي. نور تفصیل د غلام پوسټ رپورټ کې.
تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې د پښتنو د آگاهی د تحریک په نوم مدني ټولنې یا پښتون اویرنس موومنټ د بجلی د نرخ د کمولو لپاره د تحریک چلولو اعلان کړی دی، او د یادې مدني ټولنې مشر شکیل وحید الله خان مشال ریډیو ته وویل چې دې لړکی به دوی د پښتنو د سیاستوالو سره خبره کوي او عدالت ته به هم ځي.
موږ پریس کانفرنس وکړو، د دې نه بعد به موږ چې څونه سیاسي لیډرشپ ته هغوی سره په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په اسمبلو کې په دې باندې خبره روچته کوي او خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ دا دی چې موږ په عدالت ته ځو. کمپیوټر چې دوی لګي دا به سټیکو هم کم از کم موږ ترې ارزانه بجلی راکړي، ځکه چې بجلی څنګه خپله ده. زما د یو 1 روپۍ 35 روپۍ چې کوم زما بجلی تور بلډم یا ورسکډم پیدا کوي، هغه بجلی د پما باندې الریډي تقریبا 18-20 روپۍ مینس کې دې پما باندې خرڅي. خو دا نوی میټر چې کوم اولګې دې اوس به اومقه بجلی به چې کوم دې نو 10-35% به زه چې کوم دې مزید د دې چې کوم ایڈوانس میټرې د غیلې سزما خرجاتو کې فرق راغی.
د دې خبرې غونډې پر مهال د پښتون اویرنس موومنټ غړو او د پیښور عامو خلکو د بجلی په بلونو کې په نوی نوی ټیکسونو هم سختي نیوکې وکړي او وی ویل
اجي امیرزاده خبر کوم اتحاد کولنه غوري او دا 500 روپیا ټیکس لا نوی ولګې دو او د کور بل مې راغلي دې 21174 روپے در ٹیکسونو سره در ٹیکس نه بغیر زاره ګور 16600 روپے 16000 روپے ٹیکس بځی کې راغل دا 5000 روپے ٹیکس په ما باندې رااله زه خو به نور نه پوهم ټول ٹیکسونو ٹیکسونو دي او دا خورس پرز مونږ باندې ٹیکسونو دا شونه زیاتی ګرا زیاتی ګندا به ما اخر سکو
او کدا میټر وی نوم ته چکم دے د دې ریټ تي د نی مینم زیات کم او دې د پارچ ګم مونږ راوتی زه د دې بیرو نه
کم ادارې تر شان د ګیرانو کیس ورکم د پرس کانفرنس په سی ورکم پارچ ګم دې په چوری د نیم کم او روټ
پختون اویرنس موومنٹ د اسپندیار ولی خان، آفتاب احمد خان شیرپاو، سراج الحق او مولانا فضل الرحمن پرنګ د سیاسي ګوندونو د مشرانو نه غوښتنه وکړه چې د بجلی د بلونو په لړ کې د پښتونخوا د ولس سره د روان زیاتی د مخې نیولو لپاره دی خپل کردار ولو
وی. مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو، ساسې پمبل رپورټ په لور راګرځوم. د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن ویلي د پاکستان وزیر اعظم د دوی د رپورټ سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې، خو دوی د ولس د ځینو وړو مسلو هواري او ضرورتونه پوره کولو لپاره کار پیل کړی دی. دا خبره د کمیشن غړي مسرت قدیم تیر ورځ مشال لړی ته وکړه. کمیشن درې میاشتې مخکې خپل رپورټ او سپارښتنې د پاکستان وفاقي حکومت ته وړاندې کړې وې، خو د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وایي د اصلاحاتو کمیشن د قبایلي سیمو عیني حیثیت او هلته د نافذ یا لاګو قانون په څیر لوی مسلې له پامه غورځولې دي. نور تفصیل د یو دمې وروسته. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن یوې غړي مسرت قدیم وای که څه هم وزیر اعظم د کمیشن وړاندیزونو حتمی منظوري نه ده ورکړي، خو په ځینو سفارشاتو عمل شروع شوی دی. د دوی په خبره د اصلاحاتو لپاره په لویه کچه خبرې او سلا مشورې روانې دي. دا به په پړاوونو کې وي او په ځینو سفارښتونو کار شروع شوی دی. مسرت قدیم زیاته کړه چې د اصلاحاتو په عملي کولو کې به وخت لګي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د خیبر پختونخوا گورنر د اختیاراتو لاندې کوم کارونه عملي شوي دي، مسرت قدیم ویل
دا
مسرت قدیم په خبره په قبایلی سیمو کې امنیتی حالاتو ته هم کتنه پکار ده، ځکه که چیرې په دغه سیمو کې لوی بدلون راوستل شي نو ډېرې مسلې به سر راپورته کړي. دوی زیاته کړه چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شاملېدو او یا ځان ته د ځانګړي حیثیت فیصله به قبایل پخپله کوي، خو ځینې سیاسي ګوندونه د کمیشن سپارښتنو سره اتفاق نه لري. د مسلم لیگ قاف ډلې غړی اجمل وزیر وایي چې د کمیشن په رپورټ کې تر ټولو لوی انتقاد دا و چې په دې رپورټ کې مهمه مسلو ته پاملرنه نه ده شوې.
آرٹیکل 247 کلاس 3 کلاس 7 خبره کړي والا د مونږ سوال دا دا وو او دا دی آیا چې دا نکی په داد بولس امینگان او دا سنیټرانو څه کار دی په پارلیمنت چې دې قانون سازی هم نشي کولای او د پاتا پارا
قانون. اجمل وزیر زیاته کړه چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د قانون سازی له حق نه محروم دي او په دې کمیشن کې په دې اړه څه خبره نه ده شوې. د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د حکومتي کمیشن او د فاټا کمیټې شریکه غونډه راوبلل شي او په هغه کې دا مسلې وسیډل شي. بلخو د قبایلی چارو کارپوه شهابالدین اډوکیټ وای چې د وفاقي حکومت په ایجنډا کې د قبایلی سیمو پرمختګ شامل نه دی.
اسلام آباد کې ناس کم زمونږ واکداران دي، هغه دې په بعضو خبرو ځان پوه کړي او هغه کې یو خبره دا ده چې زمونږ او د پنجاب او د سند ترمنځ بعضي کلتوري فرقونه شته دي. یا زه په ساده الفاظو دا ویلی شم، د پنجاب یو حکمران د قبایلو یا د پښتنو په مزاج د هغوی په کلتور باندې هغه سې نه پوهېږي چې هغه د هغوی لپاره پالیسۍ جوړي او د دوی پالیسۍ د دوی د کمیلمۍ په وجه د ډېر لوی تضاداتو او د ډېر لویو نقصاناتو کې سیمه جوړېږي. بیا مونږ ته
شهابالدین اډوکیټ زیاته کړه چې باید وفاقي حکومت یو داسې با اختیاره اداره یا کمیشن جوړ کړي چې پکې پښتانه او قبایلي مشران په صحیح توګه ګډون ولري او د هغوی په سفارښتونو عمل وکړ شي.
دا مشال ریډیو دا.
درنو اردوونکو، له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانډ د سپریم کورټ هغه پریکړې په اړه لیکنه خبره کړې چې پکې د فوزي عدالتونو جوړېدو پر ضد غوښتنلیک رد کړل شوی او ویل شوی د عدالتونو کولی شي چې په پاکستان کې فعالیت وکړي. د مقالې نور تفصیل د ملیح امیرزاده نور.
ډان رسپانډ لیکي د پاکستان سپریم کورټ په آئین کې د 13 او 20 ترمیم په وړاندې چیلنجونه رد کړي دي چې له مخې به په هیواد کې فوزي عدالتونه واپس کار شروع کړي. د پاکستان د پارلیمان په دریو کې دوه برخې د جنوري په میاشت کې د فوزي عدالتونو منظوري ورکړې وه. په دغو عدالتونو کې به په ترهګرۍ کې د مشکوکو کسانو خلاف کاروایی کیږي. رسپانډ لیکي په پاکستان کې به تر هغې متوازی عدالتي نظام وي تر څو چې په 2018 کال کې په آئین کې د 20 بدلون د شک موده تیره شوې نه وي. د ورځپاڼې په خبره د سپریم کورټ لخوا د پارلیمان د فیصلې برقرار ساتلو په حق کې فیصله سم ګام وو، خو په حقیقت کې په خپله د پارلیمان خوښه ناسمه وه. ورځپاڼې لیکي په هیڅ جمهوري نظام کې باید د هغو مقصدونو لپاره پوځي عدالتونه جوړ نه شي لکه څنګه چې په پېښور کې تیر کال په سکول د وسلوال برید پس په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله وشوه. ورځپاڼې لیکي که څه هم په راتلونکو ورځو کې به د دغه فیصلې جاج اخیستل کیږي، خو په دې کې به هغه غبر چیلنجونه بې غوره پاتې شي چې د پوځي عدالتونو د غیر جمهوري لارې له امله ورسره دغه هیواد مخامخ دی. ورځپاڼې لیکي دغه چیلنجونه په فوري بنیادونو د جرمونو د انصاف په نظام کې اصلاحات راوستل او دا باوري کول دي چې د 2018 کال نه پس د کومو وجوهاتو لپاره د پوځي عدالتونو موجودیت باید ونغځول شي. ورځپاڼه د نورو وزارتونو په پرتله د قانون وزارت په مشرتابه کې نیمګړتیاوې هم په ګوته کوي. د ورځپاڼې په خبره په کوزو عدالتونو کې د انتظامی اصلاحاتو لپاره نه خو د اعلی عدلیې لخوا کوم فشار شته او نه هم پکې دننه د اصلاحاتو په مقصد کوم نوښت تر سترګو کیږي. رسپانډ لیکي د جرم د انصاف نظام کې اصلاحات د حکومت، عدلیه او یا د پارلیمان لومړیتوب نه دی، نو ځکه دا شک پیدا کیږي چې آیا په 2018 کال کې به په رښتیا د پوځي عدالتونو نوی نظام ختم شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
سرونو درکو تاسو مشال لړی خبرونه ته غوږی د غرمی دولسین بجې شې بي دي پامیر ساحل هم را سره په استودیو کې موجود دي نو هغه نه د خبرونو لنډی زور انصار وختي په کابل کې یو فوجي ودانې ته نږدې په موټر باندې برید کې لکتر لگا ته کسان وژل شوی د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی مشال راډیو ته ویل چاودنه د خار په سیاسنګ سیمه کې شوی چې پکې ټول خار شوی ملکی وګړي دي روغتیاي چارواکي وايي په چاودنه کې د جوبل شوی شمیر 400 ته رسیدل دي چې پکې خځې او ماشومان هم شامل دي د برید پړه چانه د ملل د خیبر پښتونخوا په مانسیره کې د یو فوجي هلیکاپټر پروتو په پیښه کې 12 فوجیان وژل شوی چې پکې افسران هم شامل دي د پاکستاني و امنیتي چارواکي د نومونو کو د پښتر پیغام مشال راډیو ویل هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په مخه له راولپنډۍ څخه ګلګت پاکستان ته روان شو د پیښې ښکار شو هلته د افغانستان په زابل ولایت کې 13 ورځ د پوځي هلیکاپټر پروتو په پیښه کې د وژل شویو شمیر 12 ته رسیدل دي چارواکي وایي هلیکاپټر د تخنیکی ستونزو له کبله پریوته په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټه امریکایي الوتکې په برید کې 4 مشکوک وسلوال وژل شوي امنیتي او استخباراتي چارواکو تیر شپه د نوم نه خود په شرط مشال راډیو ته ویل بیگانه برید د تخیلو په لوړې منډۍ سیمه کې شوی چې پکې وژل شوی سوال بهرنیان دي د پښتونخوا د آگاهی غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان تیر ورځ په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بیلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان وکړ په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو حکومتي کمیشن وایي د پاکستان وزیر اعظم لا د کمیشن د سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې د کمیشن غړي مسرت قدیم تیر ورځ مشال راډیو ته ویل د خیبر پښتونخوا گورنر البته په قبایلي سیمو کې پر ځنو وړو اصلاحاتو کار پیل کړی دی افغان چارواکي ادعا کوي چې په فاریاب کې شاوخوا یو سل څلوېښت وسلوال حکومت ته تسلیم شوي وسلوال لا په دې اړه څه نه دي ویلي اسلامي دولت ډلې په سعودي عرب کې پر جمعات د پرونی ځانمرګي برید پړه منلې د هیواد په جنوب غرب کې په دې حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او ازادي راډیو د 2014 زیږیز کال یاد دیارلسو درې نویم لمریز کال لپاره د خوست جواز خان ته د کال غوره شخصیت انعام ورکړ پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال سیرا زهیر د پاکستان د ځینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي
نن ایکسپریس رسپانې خپلې ادارې کې د سپریم کورټ هغه فیصلې ته کتنه کړې ده چې پکې په یو وشتم آئینی ترمیم کې بدلون او د دې تر لاندې پوځي عدالتونه جایز ګرځولې دي ادارې لیکي چې د سپریم کورټ د دې فیصلې وروسته به د تر هغه غری پر ضد پوځي عدالتونه په سم ډول کار کولای شي او د سپریم کورټ د فیصلې وروسته به ټول خندان ختم شي ادارې وړاندې لیکي چې په کال 2014 د دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې وروسته سیاسي او عسکري مشروالۍ ترهګری د خاتمه او ترهګرو ته د سزا ورکولو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله کړې و د کومې لپاره چې بیا پارلیمان په مشترک توګه یو وشتم آئینی ترمیم منزور کړو خو بیا د کال 2015 په 14 اپریل د دې پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې شو او ویل چې دا د بشري حقوقو پر ضد دی ادارې زیاتوي چې وخت یې شي نو لدې وړاندې په ترهګرو ته سزا نه ورکړې کېده او سوسو کلونه با کې سونه چلیدل نو ځکه په داسې صورتحال کې پوځي عدالتونه ضروری وو او بیا اوس د پاکستان اولس سیاستوال او پوز ټول د ترهګری خاتمه غواړي د دې ترڅنګ د پېښور نخ پریدونکو مشرک ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي د بینظیر انکم سپورټ پروګرام په نوم باندې د خلکو د لوټلو دنده سنوي نه ده بلکې لډیر مودې راسي دا سلسله روان ده خو تر اوسه پوری انتظامی او متعلقه ادارې د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي کړي ادارې مخکې وایي چې د لړکی یو منظمه ټولنه لګیا دی خلکو ته د موبایل فون په ذریعہ میسج یا پیغامونه لیږي چې تاسو دومره پیسې راختلې دي او د غرنګ ځینې وخت خو دا خلک په باقاعده توګه کورونو ته هم ځي او د دروغو سروې کوي او دغه شان بیا وروسته د دې غریبو خلکو نه پیسې اخلي اداریا اخري کې وایي باید چې پی ټی ای د دې خلاف اکشن واخلي او په دې کې چې کوم ایزلوډ والا خلک هم شامل دي د هغوی پر ضد کاروایی وکړي او د دې خلکو مخه ونیسي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د درنو درکو د بشری حقوقو سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د سپریم کورټ پر حق پریکړې اندېښنه خودلې چې پکې فوزی عدالتونه قانوني بلل شوې دي. دا اداره ویل د کار سره بعد هغه هیواد او وګړو بنیادی بشری حقوقونه له خطر سره مخامخ شي. هلته د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او بریدونو پر مهال د ولسی وګړو مرګ او ژوبلې کچ زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپورټ څېړلی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون بچان اورو.
د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان سپریم کورټ هغه پریکړه غندل شوې چې په ترڅ کې په هغه هیواد کې جوړ شویو پوځي عدالتونو ته آئینی حیثیت ورکړل شوی دی. د لیکنې تر مخه د پاکستان اعلی عدلیې د خپل دغه حکم په ترڅ کې د پوځ پټو عدالتونو ته اختیار ورکړل چې د هیواد عام وګړي رانیولې او د مرګ په سزا محکومول شي. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو کسانو د سزا کولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي د دې ښکارندوی ده چې حکومت د هیواد پر عادي عدالتي نظام اعتبار له لاسه ورکړی. حکومت د دې لپاره چې د نیول شو مشکوکو ترهګرو دوسیې زر فیصله شي د ځانګړو پوځي عدالتونو جوړولو لار غوره کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په عدالتي نظام کې د یو لړ نیمګړتیا او د موجودیت خبره کیږي. لیکن وایي د پاکستان په عادي عدالتونو کې د بډو رشوتونو ورکولو او اخیستلو په اړه کېدونکې نیوکې بې ځایه نه دي. د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې خپل عدالتي نظام دومره پیاوړی کړي چې له ترهګرۍ سره تړلې دوسیې فیصله کړی شي. په لیکنه کې خبرداري ورکړل شوی چې د پاکستان حکومت غواړي د پوځي عدالتونو له لارې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ کېدونکې پیښې له منځه یوسي، نو دغه کار به د پاکستاني وګړو امنیت او د هغوی بنیادي بشري حقونه له ګواښ سره مخامخ کړي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ مهمې برخې راخستې. د مجلې لیکنه وایي د ملګرو ملتونو رپورټ ښیي چې عامو افغانانو د روان میلادي کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې هماغه عمره یا یو څه زیات تلفات چې د تیر کال په ورته موده کې ورته اوښتي وو لیدلې دي. د لیکنې تر مخه د عامو افغانانو لپاره تر ټولو بده ادعا ده چې افغان طالبان او حکومت مخالفه نورې ډلې په دې وروستیو کې په بېلابېلو ډلو ویشل شوي. د طالبانو ځینې ملګري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته روان دي چې د لیکنې تر مخه دغه کار عام افغانان سخت په ویره کې اچولی دي. ملګرو ملتونو په خپل رپورټ کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې پر هغو ځایونو چې ملکی خلک ژوند پکې کوي د راکټونو له توغولو ډډه وکړي. رپورټ دغه راز له افغان حکومت غوښتي چې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړ کړل شوي ملیشه ځواکونه به وسلې کړي او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو چارې ګړندۍ کړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو، په دې رسو کې د افغان طالبانو په خوانی مشر مولا محمد عمر امړینی خبر خپور شو چې په اړه یې په رسنو کې هر اړخیزی سیړنې شوه. په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک طالبان هم له مولا عمر سره د وفادارۍ اعلان کړی وو او هغه خپل مشر بللی وو، اوس پوښتنه پیدا کیږي چې د نوموړي مړینه به پر تحریک طالبان پاکستان څه اغیز ولري. د یادونې وړ ده چې د پاکستاني طالبانو یوې ډلې له پخوا له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره د وفادارۍ اعلان کړی. ملیح امیرزاده نور معلومات راکوي.
د افغان طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې تر خبر وروسته یاد ډله د نوي مشرتابه په سر ویشلې ښکاري. که څه هم د طالبانو د شورا په یو غونډه کې د مولا محمد عمر مرستیال مولا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه انتخاب شو، خو لا هم د مشرۍ په سر په طالبانو کې اختلافات دي. که یوې خوا ته افغان طالبان له خپل منځي کړکېچ سره مخامخ دي، نو بلخوا بیا دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پولې هاغه غاړې ته تحریک طالبان پاکستان چې مولا محمد عمر یې خپل لوی مشر ګڼلو، په اوسنو حالاتو کې به پر هغوی د نوموړي د مړینې څه اثرات وي. په پېښور کې خبریال او کارپور رحیم الله یوسف زئی وای
اوس چې مولا عمر مړ شو، نو د پاکستاني طالبانو او جهادیانو او د افغان طالبانو ترمنځ یو تړون هغه ختم شو، ځکه چې اوس د نوي امیر خو نه دی راغلی، په هغې باندې اختلاف دی. مولا عمر خو امیر المؤمنون او نوی امیر چې راځي هغه به هغه حیثیت نه کوم چې د مولا عمر ممکن دا چې څه پاکستانی طالبان چې دي هغې د نوی امیر سره کاغذ سوکي هغه ومني خپل رهبر، خو پاکستانی طالبانو کې خو څه داسې کسان دي چې هغې دوی آیا وخت کې چې مولا عمر د مرګ لا خبر نه راغلی دوی مولا عمر پرېښودی او د ابوبکر البغدادي سره ځان نږدې کړی.
هم په دې اړه پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي داسې نه ویني چې د ملا محمد عمر د مړینې ډېره سر به پر پاکستاني او طالبانو پرېوزي، ځکه چې په پاکستان کې یاده ډله کمزورې شوې ده او د پخوا په شان قوت نه لري.
افغان طالبان بیل تحریکو نو پاکستان چې کوم تحریک طالبانو دا بیل تحریکو دې کې بعض خلک دسیو چې هغه ملا عمر سره بیعت وو، بعض خلق دسی چی اغی بالکل انڈیپینڈنٹلی خپل لغتا ہو خدا افغانستان لغت تحریک اثر پدے بنے کم زکا پریوز چی دلتا خوص بیلوی اپریشن شو او دا اغی کم اغا ڈے مڈے ویٹول ختم شوی او سغی پتیخ تدی او لیڈر میڈر امنر معلوم سپلیٹ شو مکند بیل لے دا باجول بیل دے وزیرستان بیل لے دا اغی سا دا اغا اس حیثیت پاتے نشو دلتا پا پاکستان کی دلتا حالات اس بدل نہیں دا افغانستان والا خبرہ والا فیصلہ کی چی دلتا یو امیر مقرر شی او خلق اغا تا بیچ چی تسلیم شی اغا شیلان دے شوی اغا تخفل چی کم نے پا طالبانو کے دن جگل شروع
بلخوا رحیم الله یوسفزی زیاتوی فکر نه کوي چې افغان طالبان به هم غواړي چې د پخوا په شان له پاکستاني او طالبانو سره ښه تعلقات ولري.
زه فکر کوم چې افغان طالبان به هم داسې زیات خوښمن نه وي. دا اوسنی حالات بالکل بدل دي. پخوا خو واقعا دوی ترمنځ ډېر نږدې اړیکې وي. زه فکر کوم چې دا اړیکې چې کوم دي د افغان طالبانو او د پاکستاني طالبانو دا د مخکې نه کمزوري شوي دي او نورې به کمزوري شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونه طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې تصدیق وکړ او وی ویل چې هغه په 2013 کال کې مړ شوی و. تر دوه کاله دا هغه مړینه پټه ساتل شوی وه.
ملیح امیرزاده وچی تاسو ته د طالبانو په اړه رپورت وړاندې کولو چې په طریقې طالبان پاکستان به څه اغیز ولري د ملا محمد عمر د مړینې وروسته. فورن پالیسی مجلې په خپل یو لیکنه کې ویلي د القاعده درو څنګه د افغان طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه بیان خپور کړي او د هغه ستاینه کړې ده. مجله وایي د القاعده په دې بیان کې البته د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور ټاکنې په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. لیکنه د ملا منصور ذکر نه کولو وجوهات څېړلې دي چې پامیر ساحل یې بیانوي. امریکای فارن پالیسی مجلې په خپل لیکنه کې ویلي د القاعده درې څانګو د طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ستاینه کړې. په شام کې د النصره جبهې، په یمن کې او په شمالي افریقا کې د القاعده څانګو په خپل بیان کې د ملا محمد عمر ستاینه کړې چې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه او د 2001 زیږیز کال په سپتمبر کې پر امریکا تر بریدونو وروسته یې هغه واشنگتن ته ونه سپاره. په بیان کې ویل شوی ملا عمر ځکه هم د ستاینې وړ دی چې افغانستان یې د جهادیانو کور کړ. فارن پالیسی مجله لیکي د القاعده د درو څانګو د بیان البته د ملا عمر ځایناستي ملا اختر منصور هیڅ ذکر هم نه دی کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جولای پر 1.5 د ملا منصور د مشرۍ اعلان وکړ خو یو امریکایي شنوکی وایي مجاهد منصور ته نږدې کس دی نو له دې روښانېږي چې مجاهد د ټول تحریک یا غورځنګ استازیتوب نه کوي. دې امریکایي حکومتي شنونکي د نوم نه ښودو په شرط فارن پالیسی مجلې ته ویلي تر هغو چې ملا منصور د طالبانو ټول واک نه وي ترلاسه کړی القاعده هغه د مشر په توګه په رسمیت په پیژندو کې هیڅ ګټه یا لاسته راوړنه نه ویني. دا شنونکي وایي ملا عمر طالبان یو او متحد ساتلی ول اوس هغه ډله د اختلافاتو او د ویش ښکار ده. د بیلګې په ډول کله چې ملا منصور د طالبانو نوی مشر اعلان شو نو پخواني مشر ملا عمر ته نږدې کس او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا له خپلې دندې استعفا ورکړه او ویل چې د طالبانو نوی مشر باید له افغانستانه بهر نوی ټاکل شوی. هلته د جولای پر 9 نیټه د ملا عمر ورور عبدالمنان او د ملا عمر زوی ملا یعقوب او لسګونه نور طالب مشران د احتجاج په توګه د طالبانو رهبری شورا له غونډې ووتل. د ملا عمر کورنۍ هم په یو بیان کې ویلي ول چې د طالبانو جنگي قومندانان او علما دي نوی مشر وټاکي. د مجلې په خبره ښایي همدا لاملونه وي چې د القاعده درو څانګو په خپل بیان کې د ملا اختر منصور هیڅ ذکر نه دی کړی. د فارن پالیسی مجلې لیکنه د څېړونکي کیتھرین سیمرمن له خولې زیاتوي په سومالیا کې له القاعده سره تړلې ډلې الشباب د ملا عمر مړینې په اړه پر بیان لاسلیک نه دی کړی. دا اشاره ورکوي چې ښایي الشباب ډله غواړي له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره یو ځای شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال اړ ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو اکسپرس ټریبیون ورسپانه وایي د پاکستان او ترکمنستان چارواکي د تاپی ګیس نلکې پروژې عملي کولو لپاره خبرې کوي. ورسپانه لیکي په دې لړ کې به زر پاکستاني چارواکي ترکمنستان ته ورشي. پاکستان له 2 کلونو راهیسې د توانۍ له بحران سره مخامخ دی او غواړي له ایران، ترکمنستان او روسیې د توانۍ او برېښنا نور تفصیل دیو دمیر استو. ایکسپریس ٹریبیون وزپان لکی چې پاکستان او ترکمنستان د سلور هیوادونو تاپی گیس پایپ لائن پروژې عملی کولو په اړه خبرې پیل کړې دي. په دې رستو کې د ترکمنستان مرستیال وزیر اعظم او د تیلو وزیر د پاکستان د سفر پر مهال د دغه هیواد وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته بلنه ورکړې وه چې د دسمبر په میاشت کې د پایپ لائن پروژې پرانستلو دستور کې ګډون وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د دې پروژې لاندې به د منځني او جنوبي ایشیا څلور هیوادونو ته ګټه رسیږي. ورځپاڼه د یو چارواکي په حواله لیکي چې د ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هند پروژې ته تاپی ویل کیږي او په دې رستو کې اشخابات او د فرانس یوې کمپنۍ ټوټل د مفاهمت یو یاداشت لاسلیک کړی دی چې د ګیس پایپ لائن غځولو پروژه به عملي کوي. ورځپاڼه لیکي چې په دې لړ کې له چین او روسي کمپنیو سره خبرې روانې دي چې د لس ارب ډالرو ګیس پایپ لائن پروژه عملي کړي. د پاکستان یو ډله به په روانه اونۍ کې د ترکمنستان دوره کوي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستان د یو لوړ پوری چارواکي له قوله لیکلي چې له ترکمن چارواکو سره به د پروژې په اړه خبرې کوي. د دې ترڅنګ نړیوالو کمپنو سره به د خبرو جاج اخلي چې په ګیس پایپ لائن کار شروع کړي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا دوه کمپنیو شیوران او ایکسن موبایل په دې پروژه کې دلچسپي ښودلې ده، خو د ګیس په پروژه کې یې ونډې یا شیرز غوښتنه کوله چې ترکمن حکومت ورسره نه ده منلې. ورځپاڼه لیکي چې دا وخت د چین، فرانس او روسي کمپنۍ له ترکمن حکومت سره خبرې کوي او که چېرې یوې موافقې ته ورسیږي نو دغه کمپنۍ به د قرارداد فیس اخلي. ورځپاڼه زیاتوي چې د پاکستان، ترکمنستان، افغانستان او هند یوه کمپنۍ جوړه کړې ده چې 1300 کیلومتره اوږد ګیس پایپ لائن به جوړوي او کار به پرې کوي. دا ګیس پایپ لائن به له ترکمنستان نه د افغانستان او پاکستان د لارې هند ته قدرتي ګیس رسوي. ورځپاڼه لیکي چې دې پروژې سره به د پاکستان د توانۍ په بحران قابو موندلو کې مرسته هم ترلاسه شي. دروردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د کابل سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د هغو سیمو د مسلو هواري لپاره یو کابینه جوړه کړې ده. د دې اتحاد غړو مشرانو تیر ورسته په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال وی دا کابینه به د پاکستان له لوړ پورو چارواکو او سیاسي مشرانو سره ګوري او د قبایلي سیمو د ستونزو هواري لپاره به ورته وړاندیزونه ورکوي. دوی ګواښ وکړو کچري د قبایلي سیمو لوی مسلې حل نه کړل شي نو سیاسي اتحاد به احتجاجي تحریک پیلوي. زلان یوسفزی نور معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو د ستونزو د هواري لپاره جوړ کړی شوی فاټا سیاسي اتحاد کې عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټي، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله او مسلم لیگ قاف ډلې ګډون لري. خبري کانفرنس کې د یاد سیاسي اتحاد مشرانو وویل چې د قبایلی سیمو د ستونزو د هواري په غرض یې یو کابینه هم تشکیل کړې ده. د پاکستان پیپلز پارټي غړي او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې صدر اخونزاده چټان مشال رډیو ته وویل چې دوی په قبایلی سیمو کې د امن او سوکاله لپاره خپل تجویزونه وړاندې کړي دي.
پاغې کې د امن او امان مسله ده، پاغې کې کم زمنګ ای ډی پیس شي دي، د غوی لپاره د 200 ارب پیکیج منګه مطالبه کړي ده. دغه شانت په ټول ملک بلدیتی الیکشن کیږي، منګه غواړو چې په پاټا کې بلدیتی الیکشن وشي او زمنګ خلکو کې ډیره زیاته احساسې محرومي ده. زمنګ خلک ځان نه پاکستانیان وای چې نه موږ په پاکستانیانو کې شماریو او نه په انسانانو کې شماریو، ځکه چې موږ ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د اپیل حق نه دی سیلا. په ملک کې چې کومه قانون سازي کېږي، قانون سازي داري د غي اطلاق په موږ نشته. زمنګ پارلیمنټیرین زمنګ د پاره قانون سازي نشي کولای.
د قومي وطن پارټي سره تعلق لرونکي د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې جنرال سیکرټري ظاهر شاه وایي چې خپلې غوښتنې به د ملکی کچي سیاسي مشرانو ته وړاندې کوي.
چې آل پارټیز کانفرنس هم په کورو ټولو پارټیانو مشرانو هم راغوړو خپل د قبایلي مسله هغه ته هم مخې تک دو. خو مثلا که په دغه مونږ نو به خپل زمون دوی مرغه چې کومه نه هغه احتجاج دي او احتجاج ځان په خپل هغه مطالقه زیاته رسي، نو به خو مونږ احتجاج کوو. مونږ سره د احتجاج لار ده، برلار مونږ ته څوک پرې نه دي.
د عوامي نېشنل پارټي غړي او د فاټا سیاسي اتحاد د کابینې پریس سیکرټري نثار مومن وای چې کچري د دوی غوښتنې ومنل شي نو په قبایلي سیمو کې امن ټینګې دي شي.
چې څنګه مرا دغه د خلکو تحصیل دی په پاکستان کې هغه به مونږ ته تخویص شي، هغه به مونږ ته راشي، مونږ ته به هغه حاصل شي، زمونږ ژوند به هم سوکاله شي، مونږ به زمونږ آواز به عدالتونو ته ورسي، مونږ ته به انصاف میلاو شي چې اوس انصاف نه میلاویږي. نو زما یقین ډېر لوی بدلون راځي انشاءالله، امن به همدغه سیزونو سره راځي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو دا هم وویل چې د ګورنر خیبر پښتونخوا له اړخه د فاټا د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړی شوي کمیټې سفارشات دوی ته نه دي منظور، ځکه چې په دغه کمیټې کې د قبایلي سیمو اوسېدو کو تا نمائندگی نه د ترلاسه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د خیبر ایجنسی په باډی کې د ډوګری روختون تر کلونو وروسته تیره ورځ بیا پرانستل شو. د پرانستلو مراسمو پر مهال چارواکو مشال اړتیا ویل چې په نامنیو کې د روغتون ودانۍ ته زیات زیان رسول شوی وو او اوس بیا دغه ودانۍ پرانستل شوې ده. نور تفصیل د فرحات شینواری په رپورت کې.
د خیبر جنسای په باړه کې د ډوګره په نوم روختون ډیره موده پس خلاص کړل شو. د دغه روختون پرانستا د خیبر پختونخوا آی جی ایف سی میجر جنرال طیب اعظم او د خیبر پولیټیکل چارواکو وکړه او د باړې مشرانو سره یې لید کاته وکړه. په دې محل د خیبر جنسای پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د یاد روختون د پرانستې په حق لا مشال ریډیو ته وویل.
دا ډوګره هسپتال دی باړې سب ڈیویژن ټولونه غټ اسپیټال دی او تقریبا د اتو کالونه دا بندو بند صرف نو بلکې تاسو به وګورئ د مین بلډینګ چې دی دا د دهشتګرد د لاسا دا ډیمیج شوی او دلته هیڅ قسمه د صحت سہولیات دستیاب نو. څنګه چې د علاقې د شرخه خونه پاک کړې شو نو فورن په دې باندې کار شروع شو او چونکې د اسپیټال ډیر غټ ته مکمل په یو فیس کې دې ته موږ انتظار نه شو کولای چې دا ټول کمپلیټ شي او بیا موږ سہولیات ورکو. لہذا دا په سو فیزز کې تقسیم کړې شو او په پیلا فیز کې دا ایمرجنسی اور او پی ڈی بلاک چی دے دا رینوویٹ شو او دا دے افتتاح نہ نوکر دے شو.
او د خیبر پختونخوا گورنر سپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام یا پرمختیائی پروژی او چارواکی عرفان ویل چی دوی غواڑی د دغه روختون ټول څنګه بحال کړي.
سومرا میڈیکل وارڈز دی سرجیکل وارڈز اپریشن تھیٹر ایکس رے روم کیژوالٹی دا دی سومرا ہسپیٹل ریمیننگ چی سومرا بلڈنگز دی دا مون ټول رینوویٹ کو. ها دا دین علاوہ زمونگا یو بل اسکیم دے دغه اسپتال لپاره چې هغه تقریبا د 2 کروڑ روپے چې کم دے سومره اکوپمنٹ دلته کې لګي نو هغه ټول اکوپمنٹ به مونږه انډر گورنر سپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام انډر دیتا پرووائډ کوو نو هغه مونږ سره منظوري شوی دی. ان شاء الله یو میش کې به هغه سپلای چې کم دے هغه به سٹارټ شي چې په دې اسپتال کې سومره فرنیچر سومره اکوپمنٹ لګي هغه ټول چې کم دے دیتا پرووائډ کی.
او د باډې شلو بر یو سی دن کی اسف خان پردی بیا د دغه روختون د خلاصې دو پاړه وویل.
موږ دلته روغلی وو چې دا کوم دا اسپتال هغه افتتاح دغه لا روغلی وو موږ په دا ډېر خوشحاله چې دا خبره مو واورېدله. یار موږ لا په کور کې کولو شي موږ لا د اسپتال هم کولو شي چې موږ لا کوم دي دا خپل اسپتال نسکر کولو شي نو موږ لا به ډېر تکلیف نه وي. موږ لا خو به دومره تکلیف وو کنه چې په ډېر هغه کې به موږ سره مریض شي کوم دی مرګ لم تیار شو یا به ډېر پکې مړم شول. اوس خو موږ په دا ډېر خوشحاله ان شاء الله چې ډېر اسانی به جوړه شي دغه سره او ډېر به موږ لا سہولت جوړ شي او ډېر به
کارخانے او تعلیمی ادارے ہم پرانستل شوی دی. ہمدارنگ نند ایف سی او پولیٹیکل چارواکو د باڑے مشرانو لا باور ورکړ چې ډېر زربای بازارونه هم خلاص کړل شي او دلته با کلتوري او د لوبو هل زل هم بحال کړي. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
په خبر پختونخوا کې ډاکټران وایي په هغه صوبه کې 80% ماشومان یوازې تر شپږو میاشتو د مور پیس کې او بیا تر هغې وروسته لدې بے برخه وي. دوی تیره ورځ د پیښور په لیډرنی روغتون کې یو غونډه کړه چې نور حال د شبیر مجان پر رپورټ کې وو.
دا پیښور لیډرنی روغتون کې د مور د پیو د اهمیت په خپل باندې د میاش منځل په مناسبت یو دستور شو چې پکې د خیبر پښتونخوا سینیئر ډاکټرانو د یونیسف چارواکو او د صحت محکمې نور چارواکو ګډون وکړو. دغه ډاکټرانو وینا وا چې د پیدا کېدو وروسته ماشوم ته د مور پیو نه ورکول لوجې ګڼ شمېر ماشومان او همدغه رنګ دغه میندې هم د بیلبلو ناروغو ښکار کیږي. دا چې په پاکستان کې څومره فیصد میندې ماشومان له خپل پیو ورکوي او د دې نه ورکول لوجې څومره فیصد ماشومان دا څه قسمه ناروغو سره مخ کیږي. نو په خیبر پښتونخوا کې یونیسف سره کارکونکي ډاکټر امبرین وایي
تقریبا 37% ماشومان داسې دي چې غوته شپږ میاشتې پورې تش ماشوم لا مور خپل پی ور کوي. دین علاوه چې کوم ماشومان ته پیدایش نه فورن پس یو ګنټه کې دن نه دن نه چې کوم میندې پی شروع کوي ا تقریبا 18% دي. تقریبا 17% ماشومان داسې دي چې ا ډیر زیات خپل عمر په لحاظ د غي وزن ډیر کم پاتې شي. دوه کم 50% ماشومان داسې دي چې خپل عمر په لحاظ د غي قد کم پاتې شوی دی ا ذهنی لحاظ سره بم عام ماشومان نه بیا لکه کمی کمزوری
دا چې د مور پیس خلو کې یو ماشوم ته د صحت سومره او څه قسمه ګټې دي نو د ماشومانو ماهر ډاکټره ډاکټر بشرا خلیل وای
بلا ډیر فائدې دي چې ماشوم ته سومره زر نظر دی ک مور پي خپل ور کوي نو هغه سره هغه ته قوت مدافعت ملاويږي په هغه ټایم کې بیماریانو نه بچ کول نه بلکې کله پورې ژوند وي هغه پورې بلا ډیر بیماری نه دي ک هغه نه بچ کوي د دست اور سال دین علاوه ک تاسو وګورئ نو یو د مور اور د ماشوم یو کمینه جوړیږي په مور پیس ور کول سره هغه ته په بوتل پیس سره نه جوړیږي
د غونډه کې برخه خستون کې ډاکټر نسیم وزیر وای چې یوازې ماشوم ته نه بلکې پی ورکون کې مور ته هم د پی ورکولو ګڼشمیر فیدی وی او هغه په خپل هم د ګڼشمیر ناروغونه بچ کیږي
چې کوم مور خپل ماشومان ته پی ور کوي هغه هم د ډیره ګڼشمیر بیمارونه بچي لکه د سینې کینسر چې وته وای دنه بچي هم چې کوم راځي هغه قدرتي طریقې سره ډیلی شي د مور په پیو کې ګڼشمیر د تکتول نیوټرینټس ای چې هغه نه خپل ماشومان د مختلفو بیمارینو بچ کیږي شي او بچ کیږي ډیر شي ماشومان د دنه مړ کیږي چې څوک د مور پی نسکي
ډاکټر بشرا خلیل وای چې ځنې زنانه وای چې ماشوم له پی ځکه نه ور کوي چې پی ورته نشته دی ولې د دوی په وینا دا خبره صحیح نه ده
نه جی بالکل دا خبره بالکل سر نه غلطه خبره ده خدای پاک یو ماشوم لګي زو ما هغه سره هغه برخم راځي خو به برخ څوک نه راځي مور که ډیر هم کمزوري شي هغه خپل ماشوم ته پی ور کوي خو هغه د پاره دا طریقه ده کاغه نه پويږي نو چا سره مشوره وکي که په صحیح طریقے سے ماشوم سینے تا دے واچے اور صحیح خوراک والی ماشوم زیاد نہ زیاد پئی ور کئی نو اس وجہ نہ دا کاری پئی کرش
د پا مول دا چ د نڑے د نور ہے ودن پشان پاکستان او بیا پا خیبر پختونخوا کی ہم دا گس میاج ماشومان تا د مور پئی ور کولو د میاش پتوگا منزل کی گی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو ته تاسې غوږی آزادې ریډیو د 2016 مریض کال لپاره د خوست جواز خان ته د کال غوره شخصیت انعام ورکړی دی نو په وړي هغه کسو چې د تیر کال د ولس مشریزو ټاکنو پر ورځ یې ماشوم لور مړه شوی و خو ده د هغې مړینه د دې لپاره پټه ساتلې وه چې خپلوان او کلیوال یې د ووټ یا رای له ورکولو پاتې نه شي تېره ورځ په کابل کې د آزادۍ راډیو د کال غوره شخصیت په غونډه کې د ډیموکراسۍ او ډیموکراتیک فرهنګ لپاره د جواز خان قرباني وستایل شو نورحال د باز محمد عابد په رپورټ کې
د آزادۍ راډیو مشر هاشم مومند په خپل پرانیستون کې ویانا کې د دیموکراسۍ په لار کې د جواز خان د بیساري قربانۍ ستاینه وکړه
جواز خان داسې یو شخصیت دی چې د تیرو انتخاباتو په جریان کې د دیموکراسۍ د فرهنګ د خپرولو په لار کې په یو بیساري اقدام لاس پورې کړ آزادۍ راډیو په تیرو لسو کلونو کې هغه کسان د کابل د شخصیت په توګه غوره کړی چې د دیموکراسۍ د پیاوړتیا د قانون د حاکمیت او د بشري حقونو او د ملي فرهنګ د تقویه په لاره کې د پام وړ خدمتونه کوي دا په حقیقت کې د آزادۍ راډیو د ماموریت یوه اساسي برخه ده چې په افغانستان کې د دیموکراتیکو مؤسساتو ملاتړ وکړي او د خلکو ترمنځ دیموکراتیک فرهنګ پیاوړی او په سیاسي او مدني ژوند کې د خلکو ګډون تشویق
د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر په خپلو خبرو کې د آزادۍ راډیو انتخاب پر ځای وګڼه ویل چې جواز خان په رښتیا هم د هیواد او ټولنې واقعي اتل دی
جواز خان نه د قدرت خاوند دی نه چارواکی دی نه د څو سړی دی چې ورسنوي ته ډیر جیو راجیو مشهور شي نه ډیری پیسې لري خو د دې خړ ولس یو کس دی او آزادۍ راډیو انتخاب کړی دی دا ډیر اوچت انتخاب دی لکه څومره چې جواز خان دی مبارکۍ مستحق دی آزادۍ راډیو هم په دې ښه انتخاب باندې د حسن انتخاب مستحق ده
د سیاسي چارو شنونکي اجی سید داود د جواز خان د اتلولۍ په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
فکر کوم چې هغه کسان چې خپل ګټو باندې دي، هغه کسان چې خپل بچیان اولادونه د ملي ګټو نه برګړي، هغه ته زه فکر کوم دا ډیر یو ښه درس دی چې نن جواز خان د ټولو مشکلاتو سره خلکو ته دا ښیي چې وطن کې سوکالي آرامي پرته د دې نه چې موږ یو بل ته سره لاس ورکو او ملي ګټو ته منډه وکړو بل لار نه.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سعادت په خپلو خبرو کې وویل که په کلیوالو سیمو کې د تعلیم کچه کمه ده، نو د جواز خان په څیر داسې استعدادونه پکې پیدا کیږي چې د ټول افغانستان لپاره د ویاړ سبب وګرځي.
کلیوالو خلکو کې چې څومره ښه فکر د وطن دوستۍ ډیره ښه رهبر فکر کې کېده انسکه په د ځنو خلکو کې نشته. جواز خانه کلیولی میړونه دی وکړه، ټولو تعلیم افتاو ته دی ثبوت کړه. داسې په کلو بندو کې هم څوک شته چې علم نه لري، خو د ډیموکراسۍ د وطن د جوړولو دپوره دا د کلو بندو خلک ښه رول لوبوي.
د غونډې په آخر کې د ازادۍ راډیو د مشرتابه له اړخه جواز خان ته ستاینلیک په خیخه کې جوړ د هغه انځور او نقدی نام هم ورکړل شو. جواز خان له ازادۍ راډیو نه مننه وکړه چې په ویاړې غونډه جوړه کړې وه. باز محمد عابد.